مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل آیا سر علیکم په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. په لومړۍ د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وای د ترهګرۍ سره جګړه کې بریا ترلاسه کړې ده. د ننګرهار چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنې حصار ولسوالۍ د طالبانو د نیول کېدو له ګواښ سره مخ ده. او د امریکا ولسمشر وای په شام کې د دښمنیو ختمولو لپاره مذاکرات مشکل ښکاري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا کړې چې ترهګرۍ سره جګړه ختمېدو ته نږدې ده، خو وسلوال لا په مکمله توګه نه دي ختم شوي. چودھری نثار علی خان د مردان کچرو د بریدروستو پرون د سیمې دوره وکړه او خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو ملای تر ډیره ماته کړې ده او ځینې وسلوال د پولي بلې غاړې ته اړېدلې دي.
نہ ہم اپنے بازار بند کریں گے، نہ اپنی عدالتیں بند کریں گے.
پدا سی بزدلانہ کاروائیانو باندھے با نہ مونگ خپل بازارونا، نہ عدالتونا او نہ سکولونا بندو. نو دے غلط پہمائی کی دی سوک نہ پریوزی چی دا جنگ ختم شو او مونگ با دا منطقی انجام تا رسو.
بلخوا پرین مردان ته د پختونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ هم دوره کړې و. نوموړي مشال لیډیو ته ویل چې د کوټې او مردان په خوتا پکتو سره پاکستان ترګرې سره جګړه کې پاتې راغلې ده. د جمعې په سحر د مردان په کچرو د وسلوالو په برید کې دیار لس کسان وشل شول. تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف، عوامي تحریک او عوامي مسلم لیگ ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف حکومت پر ضد په لاهور او پنډي کې لاریونونه کړي دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل احتساب مارچ د لاهور شادري سیمینار تر پنجاب اسمبلی پورې وکړ او له سپریم کورټ غوښتنه وکړه چې بهر ملکونو ته د نه پریښودو په خاطر دي د وزیر اعظم نواز شریف نوم په کنټرول اکسټ لیست کې شامل کړي. د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر قادری بیا د مری روډ سیمې پر رحمان آباد کې لاریون ته وویل چې د 2014 ماډل ټاون د پیښې مجرمانو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې او دوی به د غوښتنو پوره کولو لپاره نور احتجاجونه هم کوي. دغسې بیا عوامي مسلم لیگ هم د حکومت ضد د عوامي تحریک په لاریون کې شامل شو. د حکومت په کارکردګۍ یې نیوکې وکړې. د پاکستان او افغانستان چارواکو د اقتصاد په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کېدو بحث کړی دی. د افغانستان د مالی وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې تېر ورځ د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره وکتل او دواړو لورو په افغانستان کې د پاکستان په مالی مرسته د پروژو په اړه خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي په دې کتنه کې پریکړه شوې چې له دواړو هیوادونو څخه به یوه ګډه ډله جوړه شي چې د پروژو د کارونو په منظمه توګه څارنه وکړي. د مسجد ویلفیر اسوسییشن غړي وایي قبایل او په ځانګړې توګه محسود د تعلیم بنیادي حق نه بې برخې دي، باید چې حکومت دوی ته د تعلیم اسانتیاوې برابر کړي. تېر ورځ د ډیرا اسماعیل خان په یو هوټل کې د محسود ویلفیر اسوسییشن یا ماوا غونډه وشوه چې پکې استادانو، پوهانو او دغسې ګڼو خلکو ګډون درلود. د ماوا مشر ایوب ګل د غونډې په اړه مشال لیډیو ته وویل
دانن چې کوم امیر ذات رتلل وی دې مین ایجنډا دا وا چې 22 اکتوبر باندې ټیلنټډ ایوارډ ور کوي او یوت کنونشن باندې کت کوي په ډی خان شي چې دغه د پورا میز ما ډیلټیز جوړ کی 22 اکتوبر ته میز کنونشن سره کامیاب شي.
بلخو د غونډې ګډونوالو ویل چې د تعلیمي هلو سلو په برخه کې بل مسجد ویلفیر اسوسییشن سره پورا مرسته کوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې حصار ولسوالۍ د طالبانو د نیول کېدو له ګواښ سره مخ ده. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیاڼي پرون ماښام مشال لیډیو ته ویل د حصار ولسوالۍ په څنډو کې طالبان موجود دي، خو د ده په وینا د امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. الته د پکتیا چارواکي وایي د جانیخیلو د ولسوالۍ څخه بې ځایه شوو کورنیو ته یې د مرستو رسولو کار پیل کړی دی. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل تیره شپه مشال ریډیو ته ویل سرکاري پلاوی په چمکلون ولسوالۍ کې دی چې د بې ځایه شوو کورنیو دقیق شمیر معلوم کړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي په شام کې د دښمنیو ختمولو په مخه کومې معاهدې ته رسیدو لپاره به له روسیې سره خبرې مهمې وي، خو دې برخه کې مذاکرات مشکله دي. ولسمشر اوباما نن د چین په هار هنګ شو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ماسکو او واشنگټن ترمنځ لوی اختلافات اوس هم موجود دي. ولسمشر اوباما دا خبرې د جی شل هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې وکړې. د ترکی پوځ ادا کړی چې له حکومتي ځواکونو سره نښتو کې د کردستان کارګرانو ګوند یا پی کے کے لسلو څخه زیات وسلوال وژل شوي او یا زخمی شوي دي. د تیرو کلونو کې د پی کے کے او انکارا ترمنځ په نښتو کې په یو ورځ د مرګ ژوبلې تر ټولو لویه شمیره ده. دا بیان لږ وروسته مخې ته راغلی دی چې په وان او حکاري صوبو کې د کردستان کارګرانو ګوند پر ضد په دوو جلا جلا عملیاتو کې د ترکی یولس سرتیري وژل شو او اتیشت زخمیان شول. بنگلادیش د یو اسلام پالی ګوند هغه مهم غړي ته پانسي ورکړه چې ورباندې په 1901 کال کې له پاکستان څخه د بنگلادیش د ازادۍ پر مهال د جرمونو تور دی. درې شپېته کلن میر قاسم علي د بنگلادیش د جماعت اسلامي ګوند یو مهم کاروباري شخصیت ګڼل کېده. هغه د 1901 کال په جنگ کې د بشري تشدد خلکو بندي کولو او په مذهبي توګه د نفرت راپارولو په تور په کاشمپور مرکزي جیل کې بندي و. د اګست په 13 نیټه سپریم کورټ د میر قاسم علي د مرګ سزا د بیا کتنې حتمی اپیل رد کړی وو. او اخیره خبر دا چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفارتي اړیکو د بیرته سمولو په مخه خبرې کړې دي. د دواړو مشرانو دا خبرې په چین کې د جیشل هیوادونو د سرمشري سي پښپا وکړي. د روس او ترکیې ترمنځ اړیکې لا وروسته خراب شي وي چې تیر کال په نومبر میاشت کې ترکیې د روس یوه جنگي الوتکه وویشتله او پکې یو پایلټ هم وژل شو. د چین په هانګ ژو کې د دوه اړخیزه ملاقات وروسته ولسمشر پوتین وویل په ټولو برخو کې په بشپړه توګه د بیا همکاري شروع کول لپاره اوس هم د لا نورو ډیرو کارونو ضرورت دی. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال رادیو نو واوریدل چې انیسا جمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شي. که چېرې د رواني ګړۍ تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان د کورونا چارو وزیر داوا کوي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې کامیابی ترلاسه کړې ده خو څوک دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسي چې دا جنگ ختم شوی دی. بلخوا په مردان کې وکیلان له وزیر اعظم شکایت لري.
زما دا کم از کم دا گیلشتہ د خپل پرائم منسٹر صاحب نا څنګه چې په ای پی ایس باندې حمله شو لا چې په پیښور کې موجود وي. زما دا ازم غختل کم از کم چې تم ته په مردان کې ناس وي.
د پاکستان حکومت تر هغه ضد جګړه کې د بریا او اداوي کوي. آیا دا سمره حقیقت لري؟ بشرا گوهر وای
اوس پورې چې د خو بات کې موږ فرق کوو نو دا پالیسی چې کوم دی دا بل یو خودکش پالیسی او د دې د وجه دا دومره ډیسټرکشن کی.
د بلوچستان تجارت د افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړی دی. دوی شکایت کوي
د سپوزره تجارت به سرګر ولر دي کنټینران روان په کراچي باندې یعنی د یو ورځو نقصان دي. موږ د غواړو د سرکار سره د دنیا سره د دې سیستم مشترک جوړ.
د کورمه ستې په یو سکول کې زده کوونکو ګیله کوي چې د هاستل نشټوالي لوجي ستوندو سره مخامخ دي.
صدې کې مختلف ټولنو کې پته کېږي کمرې څنګه نیولې دي آی کرام پر چې او بیا هول کته خپل خون پیګې سو بازار کې سو خاص بندوبست نه وی الته شورم وی
شننې او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سره. درنو ودونکو تاسو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی استاسې پام د رواني غړې لومړی رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي کسه هم د ترهګرۍ ضد جنگ کې کامیابی ترلاسه کړي او دا جنگ په بشپړ توګه ختم شوی نه دی. نو موړی پرون په مردان کې وکیلانو سره د جمعې د ورځې ځانمرګي برید کې د وژل شو وکیلانو فاتحې ته ورغلی وو. د ترڅنګ د واکمن تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران هم مردان ته ورغلی ول. بلخوا وکیلان وایي چې د ویر لوجی کچاری بندی کړی نه دی بلکې دا ښکار کوي چې د دوی ترمنځ اتفاق او اتحاد دی. دوی له وزیر اعظم شکایت هم وکړو چې نور تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې ورو.
تیر ورځ د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان مردان ترغلو او د مردان وکیلانو ته وینا کی نوموړی هغوی ته ډاډګیرنه ورکړه چې د ترګرۍ ضد جنگ ختمېدو ته نږدې دی خو ترهګر لا په مکمل توګه ختم شوی نه دی.
نہ ہم اپنے بازار بند کریں گے نہ اپنی عدالتیں بند کریں گے
پداسی بزدلانہ کاروائیانو باندے با نہ مونگ خپل بازارونا نہ عدالتونا او نہ سکولونا بندو دا ٹوپکو او توپونو جگڑا ترگرو بیللی دا لیکن ترگر مکمل ختم شوی ندی او دیر پکی تختی دلی او دا پولی بلی غاڑی تا اغوختلی دی او دا پولی خواکی خپل شبکی قائم کری دی نو دے غلط پہمائی کی دی سوک نہ پریوزی چی دا جنگ ختم شو او مونگ با دا منطقی انجام تا رسو.
یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ جنگ ختم ہو گئی, ہم نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے.
یو مشر وکیل دولت خان مومن مشال ریڈیو تا ویل چی دوی دا وسلوالو دا دی بریدونو نا نیریگی خو پکر دا هیواد وزیراعظم نواز شریف پا لمره ورز مردان تا دا وی دا دلاسه لپاره راغلی وی.
منگا دا ایره دا وجه دکان بند کردی, منگ دا ایره دا وجه دکان کچاری بندی کردی, منگ نجی منگ صرف دا خیو چی منگا اتفاق دے اتحاد دے زما دا کم از کم دا گی لشتا دا خپل پرائم منسٹر سیب نا سنگا چی پی ایپیس مانی حملو شولا چی تا پا پیخور کے موجود وی زما دا ظلم گختل کم از کم چی تم تا پا مردان کے ناس وی.
او دا پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی غړی علی محمد خان په مردان کې مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې په وکیلانو د بریټ په سختو ټکو کې وغندلو.
کوم خلک چې د دې پلانینګ کوي او یو درخواست کوم چې تاسو له بیا کسان راولې کې وګورئ چې دا چا سره مدا وکړو دای په کورونو کې نن سال دی خو به ګناو نن د الیاس وکیل په کور کې درې واړه ماشومان پاتې شو, نه مارکیټونه شته او نه بنگلی شته او نه په بنک کې څه کورونه روپۍ شته, دا بچی به څه خوري سبا.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ هم تیره ورځ د مردان د وکیلانو پاتې ته راغلو او نوموړي مشال ریډیو ته وویل
وسو شیدان مجو او قاتلان نظام پر مربان دي ډیر څنګه ډیر انټيليجنس اداري دي نو موږ دا واضح خبره دا کوو چې دا د دوی ناکامي ده د ټول مسرانو دا خبرې کړې دي ولې ازه که هر څه د ذمہواری دوی
کسه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د ترګری په لړ کې په امنیتی ادارو نیوکی کوي خو د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي پکار ده د ترګری د مخې نیولو په لړ کې په یو بل باندې د نیوکو په ځای ټول قام د ترګری په ضد یو موټی شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
درنو دونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي په مردان او پېښور کې چاودنو دا خبره په ډاګه کړه چې د دې هیواد د فوج او ولسي حکومت لخوا د ترهګرۍ له منځه وړلو اعدابې بې اساسه دي. د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر څو پاکستان د ښو او بدو طالبانو پالیسي نوی ختمه کړي تر هغو په هیواد کې ترهګرۍ ته ماتې ورکول ممکن نه ده. پر دې موضوع اسرار علم مومن دا راپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه وایي د فوج او ولسي حکومت دا اداوې بے اساسه دي چې ترهګرو له یې املا ماته کړي. د جمهور اسلامي مشر سراج الحق وایي که داسې وي نو وسلوال به د دې جوګه نه وو چې د جمعې په ورځ به یې په پېښور او مردان کې بېګناه انسانان وجل.
دا بدنی نه را ختم ولا شان او واقعات او صالحات کیږي د مخکنه په ډیر یو پیمانه باندې کیږي.
په کوم سهار چې وسلوالو په پېښور او مردان کې په حملو کې 44 کسانو وجل او لسګونه یې جوبل کړل, هم په دغه شپه د پاکستان وزیر اعظم ویل موږ د ترهګرو ملا ور ماته کړه او د فوز د مهنت او قربانۍ او لقبلا ترهګر له شکست سره مخ دي.
هم نه آج دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے. پاک فوج کی محنت اور قربانیوں سے دہشت گردوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے.
لدی لگ شب مخ کے د فوز ویان د لیفٹیننٹ جنرل آسم باجوا اویل چپ قبائلی سیموں کے د فوزی عملیاتوں پر ترسر کول سر یہ پیخور او نور سیمی خوندی کڑی. همدار څرګندونی د باجوړ جنسینا د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون پارلماني غړی شهاب الدین خان اهم کوي. خو نوموړی دا مني چې تر څو د ښه او بدو طالبانو پالیسي نوی ختم شوي نو تر هغو په بشپړه توګه د ترهګرۍ مخه نشي نیول کېدی او وخت نا وخته به د پېښور او مردان په څیر پېښې مخې ته راځي. نوموړی وایي د دوی د حکومت مجبوري او کمزوري دا ده کچېرې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره عملیات پیل شي نو ځینې طالب پلوه ډلې به په ملک کې اړې ګړې جوړ کړي.
زما په خیال باندې د هر حکومت او د هر یو هغه بعضې کمزوریانې وي او داسې ده که نه چې یو سړی دې ته وړي ته وایي او حکومت هغې یا هغې پسې سیکورټي فورسز را پاڅېږي هغې خلاف ایکشن کېږي نو بیا همدغه خلک را پاڅېږي یو موټی کېږي په ملک کې
که څه هم شهابالدین خان ټوله ذمواري د هیواد دننه په ځنو ګوندونو اچوي خو د عوامي نېشنل ګوند یوه مشره بشرا ګوهر تور پورې کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو د دانشورانو وکیلانو زده کوونکو او پوهنتونونو له منځه وړو سازش روان دی. د دې په خبره تر څو چې پاکستان د ښه او بدو طالبانو او په افغانستان کې د ستراتیژیکي ژورتیا پالیسیانې نوی ختمی کړي نو تر هغو به په پېښور مردان کوټه او کابل کې چاودنې کیږي.
بل خبره دا ده چې لا اوس پورې چې د ښه او بد کې مونږه ډیسټینکشن کوو او فرق کوو نو دا پالیسی چې کوم دی دا خپله یو خودکش پالیسی ده او د دې د وجه دا دومره ډیسټرکشن کیږي اوس خو عام عوام باندې اچاستې او دا د پښتنو نسل کشي ده چې کومه روانه ده. د سرتاجزي نه به نور ذمهوار کس څوک وي؟ کوم کلیئر ویلي دي چې لکه مونږ دلته کې پناګای ورکړي دي دهشتګردو نه؟
بشرا ګوهر زیاتوي چې اوس د پوځ او ولسي حکومت لخوا یوازې د ترګرۍ د لمینځ وړو په اداو کار نه کیږي. د دې په خبره که په صحیح مانو کې د ترګرۍ مخه ونیول شوه نو دا به د پښتون مېشت سیمو نه د پاکستان نورو برخو ته هم وغځیږي. یاد وی چې پاکستان پوز او حکومت په وار وار ویلې دي چې دوی په وسلوالو ډلو کې هیڅ توپیر نه کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړتیا داسې غوږې د نو درګو د بلوچستان تجارت د افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړی دی چې له وجې د تیرو دوه ورځو راهیسې دواړو ګاونډي هیوادونو ته صادرات نه دي شوي. د تجارت په وینا چې دوی دا ګام د بانکونو د ستونزو له وجې پورته کړی چارواکو په دې اړه لاس نه دی ویلي. نور تفصیل د ایبترین پر رپورټ کې ورو.
د کوټ د تجارت د اتحادیې مشرانو ویل دي چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري و تجارت امر سوی دي چې هغه د ستمبر د لومړنۍ نیټې څخه د سټیټ بینک د ای فارم یا الکترونیک بینک نظام لاندې تجارت پیل کړي. د تجارت په وینا چې د ایران او افغانستان سره د بینکي تړون د نشتوالي له امله دوی د دغه دواړو ګاونډي هیوادو سره سمدلاسه د بینک د لارې تجارت نشي کولای نو ځکه د جمعې د ورځې راهیسې تجارت بند کړی دی. په دې اړه نور حال د تجارت د اتحادیې یو مشر علمگیر دورانی و مشال ریډیو ته څه تاسو بیان کړی.
سټیټ بینک بای چې دا کوله چې اول خپل بینکینګ اسټابلیشمنت د ایران سره کم چې ټرمز دی هغه اسټابلیش کول هغه بعد بیا دا شهر راځي. د دې فارم هغه زړه یقین لرم چې پاکستان د بلوچستان تجاران ټول څه غټ بینیفیشریز دي دا سیستم هغه نن ورځ کې دا دی چې ایران سره زموږ بینکینګ چیلنج نسته د افغانستان سره زموږ بینکینګ چیلنج نسته نو چې بینکینګ چیلنج نسته زه څنګه آی فارم پروډیوس کوم؟ مطلب دا خو ګورنمنت او پاکستان کار دی چې هغه ولاړ شي. اور ستاسو لپاره بهرانګي خبري تیر شپو کې دوی ایم او یو پوری ساين کړی دی پاکستان سټیټ بینک ورسس ایران مرکزی بینک.
دغه تجارت غوښتنه وکړه چې پاکستان د سم د لاسه د ایران او افغانستان سره د بینک د لارې اړیکې ونیسي او یاد بیا د بلوچستان تجارت د ای فارم څخه آزاد کړي. په دې ترڅ کې د ایران سره تجارت کوونکی اجی فتح خان بیانځی وایي
موږ په دې خوښ یو د ماته بینک ډالر راکړي په 130 روپیا او زه په بلیک مارکیټ کې ډالر انسم بیا د دوبوی د لارې ساغه تور کوم په 108 روپیا نو ماته 15 ډالر فائدہ ده. تاجر ته هیڅ نقصان نه دا اس پزرات تجاران دي بشرګر ولاړ دي کنټینران روان دي په کراچي باندې په بندر عباس باندې یعنی د یو ورځ څو نقصان دي. موږ د غواړو د سرکار سره د دنیا سره د دې یو سیستم مشترا جوړ کی اول یو سیستم را جوړ کی بیا په موږ عملي کی موږ دې ته تیار.
بل خواته د چمن تجار وای چې مرکزی حکومت دغه ګام د بلوچستان د تجارت به پښتنې پورته کړی دي نو راځي چې ورسو ونسیم اڅګزې ته
بارډر د چمن اعلی در معلوم دی یو زمر ډیر لو مسله ده د بزنس په لیاز باندې یو چمر د بارس ته خاصه مالونه راوړو چې بیا افغانستان ته وړو بیا د افغانستان کې مر لپاره کوم مشکلات یې چې یا پاکستاني اکسپورت کوو مر هغه ډیر په مشکلات باندې حالت یې بیا چې مر دا کم لندین کاروبار کوو کوشش دا کوي چې مثال هغه کاروبار چې وایي ونیو ودرېږي مر نه دلته کارخانې شته نه فیکټریانی شته مر دا هغه روزګار دی د چمن بارډر دی
د یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ څوارلس ورځې د چمن او سپین بولدک پوله تړل شوې وه چې له امله د دواړو غاړو و تجارو ته په میلیونونو روپۍ زیان اوښتی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
درونو کو ستاسو پام د پاکستان کې میشته د افغان کډوالو په دستونزو په اړه راګرځوم. په کراچۍ کې میشته افغان کډوال خپل هیواد ته ستنېدل پیل کړی دی، خو ځینې پکې نه غواړي چې استان شي. د دوی په خبر په پاکستان کې له دیشتو څلوېښتو کلونو راهیسې ژوند کوي او په خپل وطن کې هیڅ شی نه لري. د سره سره ځینې د پولیسو او نورو ادارو لخوا تنګولو ګیله هم کوي، خو د کډوالو د کمپ یو مشر وایي چې نورو سیمو په نسبت په کراچۍ کې افغان کډوال د ادارو نه خوشاله دي او ډېر کورنۍ په خپله خوښه بیرته ستنې شوي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې میشته قندهار ولایت اوسېدونکي خانګل شاوخوا د پنځه دېرش کالو راهیسې دلته ژوند کوي او وایي چې دوی دلته خوشاله دي، لا بیرته تګ نه غواړي ځکه چې هلته هم له حالات سم نه دي.
پرون زه ورغلی ما درد زما پارچې دلته راسره دي، دلته مو دا تنګه یو هلته وطن کې مو هم دغه سر ور باندې هلته هم دوام نه سو تلای، بیا نو مجبور یې کوم رو کوم نو څه چلو چې نو مو پرېږدي نو څه زموږ څه چمو که نو پایا څه.
د کراچۍ د کډوالو په کیمپ کې د دېرش زره نه زیات خلک میشت دي، خو د حکومت لخوا ورته د روان کال د دسمبر د میاشتې اخیری نیټه ورکولو په اړه اندېښنې لري او فکرمند دي چې که افغانستان ته بیرته لاړ شي هلته به د دوی ژوند ګران وي. دلته میشت یو مشر رحیم الله د دغه اندېښنو په اړه وویل چې په وطن کې جنگ دی او دلته د پاکستان حکومت نه پرېږدي نو ځکه اتلل مجبوري ده، خو په کراچۍ کې خوشاله دي چې څوک نه تنګي.
پاکستان چې موږ پرې دي نو خو بیا موږ چیرته لاړ شو؟ یا پاکستان کې موږ په سمندر کې اچھا یا موږ بندوبست وکړو چې موږ هلته ځای نه جوړ کړو موږ لاړ شو؟ اوس موږ نه وطن کې ځای لرو نه دلته نه پرې دي، هلته جګړه شروع دي یا موږ چیرته لاړ شو؟
د قندوز ولایت سره تعلق لرونکي ځوان شیر محمد وایي چې هغه دلته زیږېدلې، دلته لوی شوی او د دې ځای د ماحول نه خبر دی او خپل وطن افغانستان یې لا نه دی کتلی نو غواړي چې هم دلته پاتې شي.
خبره دا ده چې موږ لکه دلته ځای لګی دی ملک بچی غټ شوي موږ د دې ملک لکه حساب کتاب مرته پاته ستا چې دلته وګرځو لکه کار روزګار وکړو
مشر حاجی عبداللہ ردوی وای چې پتیرو دریو میاشتو کې یو شمیر کورنۍ تللی دي، خو د پاکستان او افغانستان د حکومتونو سره سره د کډوالو د نړیوالې ادارې یا یونیسیار نه دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې راتلونکي څو میاشتې موسم یخیږي، باید په دې ورځو کې د کډوالو ستونزې په نظر کې وساتي.
دلته تنګول الحمدلله فلحال نشته، څنګه چې په پېښور کې واقع وشو اوس دا خلکو بیریږي چې خدای ناخواسته خدای ناخواسته دغه بې عزتي او هغه د معامله چې په افغانانو ډېره سخته بې عزتي شو او دې په کراچۍ کې د افغانانو باندې نشي.
غیر رجستر خو یعنی تقریبا په دغه دوه درې میاشتې کې درې نیم زره کسان لاړه، یعنی زه چې ماته معلومات شته او بغیر رجستر دولس سوه یا دیارلس سوه کسان تللی او بیا خو تله هر ورځې د دفترو تقریبا پنځو فامیلی درې فامیلی سلور فامیلی ورځې تله.
د کډوالو د کیمپ سره نږدې د یونیسیار یا د کډوالو د نړیوالې ادارې لخوا د رجستر افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره یو دفتر هم پرانستل شوی او دغه دفتر چارواکي وایي چې د اگست په میاشت کې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ په خپل خوښه افغانستان ته ستنې شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. دروندونکو د دمې نه وړاندې مو په کراچۍ کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه تاسې رپورټ واورېدو او هم زو ننګهار ولایت ته لکنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر پیل شوی. په جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې هم د کورونو کرایګانې لوړې شوې دي. د ننګهار د ولایتي شورا غړي وایي تر هغې چې افغان دولت د کډوالو لپاره منظم ښار ګوټي جوړوي، راستنیدونکي کډوالو ته دې د سرپناه لپاره خیمې ورکړل شي. نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د تیرو دوه میاشتو راهیسې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ پیل شوي، هر ورځ د تورخم له لارې له 1400 څخه تر 1500 پورې کورنۍ هیواد ته راستنېږي چې اکثره یې په ننګرهار کې پاتې کیږي، خو ولایتي اداره لا هم د دوی د سرپنا لپاره لاس په کار شوي نه دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي په دولت غږ کوي چې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د سرپنا غم دې په چټکه توګه وکړی شي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
اوس چې موږ ګورو دلته د عدالت هم نشته، انصاف هم نشته، د قانون حاکمیت هم نشته، کرایګان هم ډېرې لوړې شوې دي، او دا ډېر خلک چې راځي حتی د خیمې
د ولایتي شورا یو بل تنغړی اسرار الله مراد هم وایي:
هغه څوک چې یو دوه کوره د ځان نه اضافه لري، د هغوی کراګانې افغانۍ خوسکې په ډالرو کړي دي. زمونږ په مرکزي اداره او په ولایتي اداره دا غږ دی چې هغه منطقه چې هغه تاسو غواړئ خارګوټی شي او دوی ته ډیزاین شي، مخکې د وخت نه د دې نفوس شماري وشي، دوی ته حداقل په چټکه توګه باندې یو پلان داسې غوره شي چې حتی د سپینو خیمو غم ورته وشي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
له مرکز څخه د کډوالو چارو وزارت مرستیال په مشرۍ باندې د نړیوالو مرستندوی ادارو په ګډون یو پلاوی سفر درلود، چې د دې سفر پر مهال کډوالو سره د نورو مرستو ترسره کولو ترڅنګ بیلابیلې سیمې له نږدې وسارلې ترڅو هلته دوی لپاره څو خارګوټي جوړ شي. دوی هغه رپورټ له ولایت مقام سره هم شریک کړی دی او مرکز ته دغه معلومات انتقال شوي دي، او موږ هیله مند یو چې د څو ګوټو منځري ډېر ژر راشي او کورنۍ چې وسله کډوالۍ راستنې شوي دوی لپاره د اوسېدو مناسب کورونه جوړ شي.
یاد دي وي چې تېره اونۍ له پاکستانه د افغان کډوالو یو پلاوی د همدې ستونزو د حل په موخه کابل ته راغلی وو، او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې د راستنېدونکو کډوالو ستونزې شریکې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسې غوږې دنودونکو، د نیشن ورځپاڼې کې کارپوه افراسیاب خټک په خپله یوه لیکنه کې وایي: په ډیورنډ کرښه د دروازو تړلو او د افغان کډوالو له پاکستانه په زور د ویستلو هدف په افغان حکومت فشار زیاتول دي. په مقاله کې دا هم راغلی ک د پاکستان پنجابي اکثریت فوزي اسټابلیشمنت دغه د خطر ډک افغان پالیسی بدله نکړه، نو دې سره به په پاکستان کې دنه د پښتنو او نورو قومونو ترمنځ فاصله زیاتې شي. د مقالې نوري برخې اسرار لمومن وړاندې کوي.
کارپو افراسیاب خټک لیکي: په 2014 کال کې پاکستان او افغانستان د پولو انتظام په نامه یو تړون وکړ چې لمخې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ لپاره نور 14 ځایونه خلاصول وو، چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کول او تجارت زیاتول وو. په دې تړون کې یو خبره دا هم شامل وه چې پاکستان به افغان طالبان د سولې خبرو ته کینوي، او چې څوک د خبرو میز ته نه کینی پر ضد به یې کاروایی کوي. خو د پولو انتظام دغه تړون هغه وخت مات شو کله چې طالبانو د سولې په خبرو کې د ناستې نه انکار وکړ، او پاکستان یې پر ضد نه یوازې دا چې کاروایی ونه کړه بلکې خپلې مرستې یې ورسره هم جاري وساتلې. خو اوس مسله دا ده چې پاکستان دغه ناکامه او تش په نامه تړون د خپلو ناوړه ګټو لپاره کاروي، او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسېدونکي پرې زوروي. پاکستان داسې تاثر ورکول غواړي چې په ډیورنډ کرخه په چمن، سپین بولدک، تورخم، انګورډه او داسې نورو ځایونو د دروازو بندولو یا امنیت ټینګولو یو هدف یې دا دی چې د ترګرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. خو خټک وایي د ډیورنډ پر 2400 کیلومتره اوږده کرخه باندې لږ تر لږه 225 د تلو راتلو دروازې دي، نو پاکستان به په کومه دروازه د ترګرو د تګ راتګ مخه نیسي؟ حقیقت دا دی چې پاکستان پر داسې وخت له افغانستان سره په یادو دروازو تګ راتګ بند کړو، او د افغان کډوالو پر ضد یې کاروایانې تیزې کړي چې څه وخت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اوړي عملیات پیل شول.
نو پر پوله د دروازو بندولو هدف د ترګرو مخنیوي نه بلکې په کابل کې په افغان حکومت فشار زیاتول وو. اپراسیاب پټک وایي دا مهال د پاکستان دننه د افغان کډوالو د هر قسمه اسانتیاو مرکزونه ترل شوي او پر پوله د تګ راتګ په ځایونو له افغان کډوالو سره داسې ناوړه چلند کیږي چې اسرائیل یې له فلسطینیانو سره اهم د کوي. خټک وړاندې لیکي د اسلام آباد دغه پالیسۍ پاکستان ته هم تاوان رسوي، ځکه که یو خوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند د پاکستان پښتانه خپه کړي، نو بلخوا په سند او پنجاب صوبو کې د افغان کډوالو په سر کې د زرګونه پښتنو شناختي کارډونه بلاک شوي او د پولیسو لخوا هم نیول کیږي. خټک په خپله مقاله کې لیکي د پاکستان دننه له پښتنو سره د کیدونکو دی غیر انساني چلند پر ضد په پښتنو سیمو کې میشته ټولو غټو سیاسي ګوندونو غږ راپورته کړی او دوی پر دې عقیده دي که د پاکستان پنجابي اکثریت پوځي اسټابلیشمنت خپله د خطر ډکه افغان پالیسي بدله نه کړه، نو له دې سره به په پاکستان دننه د قومونو ترمنځ فاصلې زیاتې شي.
اسرار لمومند چې د نیشن ورځپاڼې د مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنوونکو، اوس وخت شوی دی د غرمې 12:00 بجې. له انیس اجمل نه د خبرو لنډیز اورو.
د پاکستان د کلونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادا کړی چې ترهګریز جګړه ختمېدو ته نږدې ده، خو وسله وال لا په مکمله توګه نه دي ختم شوي. چودھری نثار علی خان د مردان کچرو د برید وروسته پرون د سیمې دوره وکړه. خبریالانو ته ویل چې د وسله والو ملا یې ته ډېره ماته کړې ده، خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې پاکستان د ترهګریز جګړه کې پاتې راغلی دی. تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف، عوامی تحریک او عوامی مسلم لیگ ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف حکومت پر ضد په لاهور او پنډی کې لاریونونه کړي دي. دوی د وزیر اعظم نوم په کنټرول اگزیکټ لیست کې د شاملولو او د ماډل ټاون د پیښو مجرمانو ته د سزا ورکولو غوښتنې وکړې. نن د افغانستان په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د زابل والي بسم الله افغان ان مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار د یو بس د کندهار څخه کابل ته روانو چې د پیښې ښکار شو. د افغانستان د ننګرهار چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنې حصارک ولسوالۍ د طالبانو د نیول کېدو لږ وخت سره مخ ده. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل د حصارک ولسوالۍ په څنډه کې طالبان موجود دي، خو د ده په وینا د امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. د پکتیا چارواکي وایي د جانیخیلو د ولسوالۍ څخه بې ځای شوو کورنو ته یې د مرستو رسولو کار پیل کړی دی. د پکتیا د والي ویاند نقیب احمد اتل تېره شپه مشال ریډیو ته وویل سرکاري پلاوی په شمکنو ولسوالۍ کې دی چې د بې ځای شوو کورنو دقیق شمېر معلوم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي په شام کې د دشمنی ختمولو په مخه کومې مادې ته رسیدو لپاره به له روسیې سره خبرې مهمې وي، خو دې برخه کې مذاکرات مشکله دي. نوموړي دا خبرې نن په چین کې کړې دي او د ترکی پوځ ادا کړې چې له حکومتي ځواکونو سره نښتو کې د کردستان کارګرانو ګوند یا پی کې کې له سلو څخه زیات وسله وال وژل شوي او یا زخمي شوي دي.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړې دي.
نن د پاکستان مقامی د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پیښور کې او په مردان کې د ترخګری په پیښو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د مردان په کچارو او د پیښور په ورسک کې کریسچن کالونی کې ځانمرګي بریدونه دا ښایي چې د ترخګری خلاف د جنگ باوجود هم ترخګری ختمه نه ده او د کام لپاره دا یو سنجیده چیلنج دی. ادارې وړاندې لیکي له دې وړاندې په کوئټه کې په وکیلانو باندې برید وشو او بیا په اقلیتی برادری او په مردان کې په وکیلانو باندې حمله وشوه چې لکه بلې ښکاری چې وسلوالو نوې کړنلاره خپل کړې ده او نوي مقصدونه ترلاسه کوي. ادارې زیاتوي ته د پیښې ذمواري د وسلوالو جماعت الاحرار قبول کړې ده او دا هغه ډله ده چې کله حکومت له وسلوالو سره مذاکرات کول نو هم دې ډلې ماحول خراب کړی وو. ادارې اخري کې لیکي وخت راغلی دی چې حکومت او عسکري مشروالۍ سره کینی او په مکمل اتفاق سره د ترهګرۍ ترهګری د مخنیوي لپاره کړنلار جوړ کړی چې وسلوال بیا سر راپورته نکړي او چې د حق قوتونو لاسونی سي چې په دې پیخه کې ککړوي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک رس پانه خپل ادریې کې لیکي دور زیوړاندې د متحده قومي موومنت د الطاف حسین پر ضد په قومي اسمبلی کې مزمتی قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو او په دې کې ښه خبره دا وه چې د دې قرارداد د متحده قومي موومنت مشر فاروق ستار هم مرسته وکړه. ادریا اخري کې وایي د حکومت لخوا د الطاف حسین پر ضد مزمتی قرارداد به پوره نه وي، باید چې له برطانیې د حکومت نه د پر ضد کاروائی غوښتنه وکړی شي او که برطانیه الطاف حسین ته واګې نشي اچولې نو بیا پکار ده چې پاکستان ته په لاس ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ترنورګو د مشال لړۍ خبرونه ته تاسو غوږی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف ویلي چې په پاکستان کې د ګوزند یا پولیو ناروغي ختمولو لپاره د ستنو لګولو ستراتیژي کامیابه تجربه ده. بلخو رایټرز خبري ایجنسی لیکي چې د خوراک نړیوالي ادارې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د مالی مرستو کمیدو له وجې به خپل پروګرام جاري ونه ساتي. د دغه دواړو مقالو نوري برخې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف په خپل ویبپاڼه په پاکستان کې د پولیو یا ګوزند ناروغي په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې له تیرو شلو کلونو راهیسې د ګوزند ناروغي ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په هغه هیواد کې د خاریو پسندو او کلیوالو علاقو کې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین کې د ساسکو ورکول یوه لویه ستونزه وه. د دې وجه ناسمې انګیرنې او مذهبي عقیدې وي، خو په دې وروستو کې د پولیو ضد ستنو یا انجکشن لګولو سره دا ستونزه حل شوې ده. یونیسف اداره وایي د پولیو ضد ستنو سره د دغې ناروغۍ ختمولو په لړ کې ډېره مرسته کړې ده. هغه کورنۍ چې په خوا یې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکولو څخه انکار کو، خو اوس په رضامندۍ سره خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې لګوي. د ادارې په وینا په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د پولیو ناروغۍ ختمولو لپاره کوششونه کوي. په هغه هیواد کې په 2014 کال کې د پولیو ډېر زیات ناروغان ثبت شوي ول، چې د دې وروستو د پاکستان حکومت او نورو مرستندویه ادارو د دغې ناروغۍ ختمولو لپاره نوې ستراتیژي جوړ کړه. بلخو رایټرز خبري ایجنسی لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ویلي په افغانستان کې ټاکل شوي پروګرامونو ته دوام ورکولو په اړه باور نه لري چې بشپړ بشي. یادې ادارې د دې وجه په منځني ختیځ او افریقا کې بحرانونه ښودلي دي. خبري ایجنسی کې د خوراک نړیوالې ادارې مشر اتی ترنګ کاوزن د کابل څلور ورځني سفر په ترڅ کې خبرارانو ته ویلي چې دوی له مرسته کوونکو ادارو سره لیدلي او ورته ویلي چې مرستو ته دوام ورکړي. د هغې په وینا د خوراک نړیواله اداره په افغانستان کې له 1983 کال راهیسې کار کوي او سږ کال د مرستو پروګرام کې تر 50 میلیون ډالرو کمښت سره مخ دي. د دوی په خبره له پاکستانه د کډوالو ستنېدلو لړۍ هم تنده شوې ده. خبري ایجنسی لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناامنۍ له وجې یادې ادارې په عارضي توګه خپلې هلې ځلې ودرولي، خو تر ټولو لویه مسله د پانګو یا فنډونو کمښت ده.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
دروندلکو د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف خاورو ته وسپارل شو. د ازبکستان حکومت د سپتمبر په 2 منیټ اعلان وکړ چې اتیا کلن ولسمشر د مزغورګ اشلیدو له کابل مړ شوی دی. د هغه د جنازې په مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون یو شمیر هیوادونو مشرانو ګډون کړی وو. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف د جنازې مراسم د هغه د مړینې تر اعلان یوه ورځ وروسته ترسره سوه. په دغو مراسمو کې د یو شمیر بهرنیو مشرانو په ګډون زرګونو کسانو برخه واخیستله. په بهرنیو مشرانو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف شامل و. دغه راز د ازبکستان له ګاونډي هیوادونو قزاقستان او قرغزستان څخه د هغوی ودونو صدر اعظمانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف چې د تدفین مراسمو د تنظیم مشر هم وو، په مراسمو کې د وینا پر مهال د اسلام کریموف ستاینه وکړه او هغه د ازبکستان مؤسس او د هغې خوري یو پیاوړی زوی وباله. د ورځې په سر کې د ازبکستان دولتي تلویزیون د کریموف تابوت وشد چې په ملي بیرغ پوښل شوی و او له تاشکند څخه د سمرقند نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اسلام کریموف میرمن تاتانیا کریموفا او د هغه کشر لور لولا کریموفا د تابوت شاته روانې وې، خو د نوموړي مشر لور ګلنارا چې د راپورونو له مخې په 2014 کال کې د فساد په تور په کور کې نظر بنده وه، په دغو مراسمو کې نه ښکارېدله. د ازبکستان حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. اسلام کریموف وویشت کاله د ازبکستان مشري وکړه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه شاوخوا 10 میلیونه نفوس لرونکي هیواد مشري به وروسته څوک کوي. د ازبکستان د اساسي قانون له مخې که چیرې ولسمشر مړ سي او یا د یوې ناروغۍ له کبله ونسي کولای چې خپله دنده پر مخ یوسي، نو د دې هیواد د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس به د 3 میاشتو لپاره د ولسمشر چارې سنبالوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د خواخوږۍ پیغام استولی او د کریموف مړینه یې هغه هیواد ته یوه لویه ضایعه بللې ده. دغه راز د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف، د چین ولسمشر شي جین پینګ او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د خبر پانو په خبرولو سره خوشینه شو دلته.
دا مشال ریډیو دا
دروږو د افغانستان په زابل ولایت کې د یو ټرافیکي پیښه کې شپږ دیش مسافر وژل شوی او 15 شاوخوا کې زخمیان دي. په پیښه کې ډېرې وژل شوی او زخمیان شوی کسان سوځېدلي دي. محمد صادق رښتینی له قندهار دا راپورټ لري.
دغه پیښه د کیکندن سهار وختي مرکز کلات ښار ته نږدې د جلدک په سیمه کې رامنځته شوې ده. د زابل والي بسم الله افغان مال ازادي راډیو ته وویل چې د میوان ترانسپورټي شرکت اړوند یو 303 موټر چې له کندهار کابل ته پر لاري وو، د یو بل ټیلر موټر سره چې د کابل څخه کندهار ته روان و ټکر کړي. د والي په خبره د ټکر په دغه پیښه کې 16 مسافرین وژل شوي او تر 15 نور ټپیان او سوځېدلي دي.
نن سهار وختي بل واقع پیښه شوه، د یو میوان بس ترانسپورټ او یو ټیلر تر مابین تقریبا د 15 شاوخوا کې زخمیان لرو. دې واقع څخه چې اړیکې دي او د 14 په شاوخوا کې شهیدان دي چې په هغوی کې د 15 کسانو جسدونه بیخي او یا فکر رسېدلي.
که څه هم تر اوسه د پیښې علت نه دي معلوم، خو خلک د کابل کندهار او کندهار هرات پر لویه لار د ترافیکي پیښو لوی لاملونه بې احتیاطي، خراب سړکونه او د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د خلکو په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانین تر ډېره حده نه دي عملي سوي او له بلې خوا د وسایطو چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د ښودلو په برخه کې ډېر کم روزنیز کورسونه برابر سوي.
نورونکو د افغانستان ملي دفاع وزارت د لوی دستریز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد په یوې فوزی غونډې کې رسنیو ته وویل چې د افغان ګډو ځواکونو په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال بریاوې ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل آرین په رپورټ کې وو.
په کندوز ولایت کې د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد د دې ولایت په کچه د طالبانو پر وړاندې د 15 تندر په نوم د تصفیې عملیاتو د دوم پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. د ستر جنرال مراد علي مراد په وینا چې د افغان ګډو ځواکونو د 14 تندر په نوم عملیات په کندوز کې په بشپړه توګه پای ته ورسوه او په پایله کې د کندوز مرکز شاوخوا سیمو کې همدارنګه د لوی لارو په اوږدو کې کلک امنیتي کمربند اچولی دی. مراد زیاته کړه،
ما ای عملیاتی که امروز معاینات جنس
دغه عملیات موږ په هغه سیمه کې پیلو چې هلته موږ خپل هدف ټاکلی دی او غواړو چې خپل ټاکل شوی هدف ته ځان ورسوو او 2 ورځې وروسته د دې عملیاتو پایلې موږ مطبوعاتو ته وړاندې کوو. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې ډېر ژر به کندوز د سولې او د امن کور په نوم بدل کړي، څو د دې ولایت خلک وکولی شي د کندوز هر کلی او هرې ولسوالۍ ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
ما برې مردمی کندوز اطمینان میتم کې
د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم چې سږ کال به دوی لوی اختر پرته له کومې ویرې د امن په فضا کې ونمانځي او زه د کندوز خلکو ته اطمینان ورکوم چې دوی له خوښیو ډکې ورځې په مخ کې لري. بلخوا د کندوز ولایت اوسیدونکي او یو شمیر مدني فعالان بیا وایي چې د روان کال پیل څخه دا څوم ځل دی په دې ولایت کې د طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیلیږي، خو لا هم د ښار شاوخوا سیمو کې همدارنګه د کندوز د ولسوالیو په ډیرو برخو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال هدایت الله همدرد په دې اړه داسې وویل:
نو اوس چې کوم عملیات دوی تصمیم لري چې پلاره واچي، خلک هغومره ورته خوشبین نه دي، په دې سي تر اوسه پورې حکومت داسې جدي اقدام نه دی کړی او بیا هم د خلکو هیله هم دا ده چې د اختر پر رسیدو سره د خپل عملیات ته د سرعت ورکړي، تر څو د کندوز ښاریان خپل مراسم د اختر البته په ښه او شاندارو توګه ولمانځي.
مراد د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی پلان لري څو د دې ولایت ټولې سیمې ګام په ګام د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. نوموړي دا خبرې په هغې غونډې کې وکړې چې پکې د پولیسو د 1815 زون قومندان، د پامیر د 6 فرقې قومندان، د کندوز د امنیت قومندان او یو شمېر نورو جګپوړو پوځي چارواکو هم حضور درلود.
روندونکو واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مقاله کې د افغانستان حالاتو ته کتنه کړې ده او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کار او لاسته راوړنو جاج یې اخیستی دی. د مقالې نورې برخې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی حکومت یو پلو په هیواد کې له زیات غربت او د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی او بل پلو په سیاسي توګه هم کلک بریدونه ورباندې کیږي. ورسپانې لیکي چې نوموړی پر دې هر څه سربیره ډیر آرام ښکاري، خو ورسپانې ته ویلي چې کوم څه دی تر هر څه زیات غوسه کوي هغه دا دی چې هلته خلک د وخت قدر نه کوي. واشنگتن پوسټ لیکي اوش پیته کلن ولسمشر اشرف غنی پر یو شمیر روغتیایي ستونزو درلودلو سربیره په شواروز کې 8 ساعته کار کوي. د ورسپانې په لیکنه نوموړی د خپل کار پر مهال هم د سیمه ییزو پرمختیایي پروژو لپاره هلې ځلې کوي او هم د خپل هیواد پر انتظامی چارو ژور نظر ساتي چې د درغلیو مخه ونیسي، خو په عین حال کې په هیواد کې د حکومت په اړه ښه فکر کوونکي کم دي او په ولس کې ځکه ناکراری ده چې د حکومت له ژمنې سره سم د روزګار پر رامنځته کولو کې لا نه دی بریالی سوی. په افغانستان کې د کرکیچ نړیوال سازمان استازی تیمور شیرن ورسپانې ته ویلي ولسمشر غنی ته له خپل لاسه ورپېښه ده، هغه ځکه چې له خلکو سره یې لوړې وعدې کړې وې او اوس خلک د هغوی نتیجې غواړي. ورسپانې لیکي چې د ده په حکومت ور شریک عبدالله عبدالله هم په دې وروستیو کې پر نوموړي کلکې نیوکې وکړې چې له ده سره پر مهمو ملي مسلو سلا مشوره نه کوي. اوس د دواړو ترمنځ د دې لپاره څو غونډې سوي دي چې خپلمنځي ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ورسپانې لیکي چې د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ دا مشکلات په داسې وخت کې دي چې د اکتوبر په میاشت کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو ډیر مهم نړیوال کانفرنس کېدونکی دی. په دې کانفرنس کې به د نړۍ د سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ګډون کوي او ولسمشر اشرف غنی به هغوی ته په دې اړه معلومات ورکوي چې تر اوسه یې په هیواد کې څه لاسته راوړنې کړې دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه چې کله ولسمشر غنی دې کانفرنس ته وینا وکړي او د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکي په اړه پلان وړاندې کړي، نو د کانفرنس ګډونوال به پر همدې اساس له افغانستان سره د مرستو په اړه پریکړه کوي. د ورسپانې په لیکنه ولسمشر غنی ته یو پلو دومره سترې ذمهوارۍ ورترغاړي دي او بل پلو د هغه د خپل حکومت چارواکي شکایتونه کوي چې نوموړی دوی کار ته نه پرېږدي. د یو وزارت چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ورسپانې ته ویلي چې ولسمشر غنی وزیران ټاکي خو واک نه ورکوي او آن تر دې چې د وړو وړو چوکیو لپاره له خلکو په خپله انټرویو کوي.
بلوبل کاکړو چې تاسو ته د واشنگتن پوسټ د ورسپانې د مقالې مهمې برخې وړاندې کولې. نو درکو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې لا هم افغان حکومت او حزب اسلامي د سولې په برخه کې د هوکړې رسیدو ته آماده نه دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې له حزب اسلامي سره به د سولې خبرې نتیجو ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه به وخت نیونکي وي. سیاسي کارپوه حاجي سید داود د شنبې په ورځ ویل د حزب اسلامي په شرایطو کې بدلون او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل کېږي چې د سولې موافقې ته د دواړو خواوو رسیدل ستونزمن شي.
زه فکر کوم چې دلته هم مشکلات زیات دي او که چیرته دا مشکلات هغوی په پام کې نیسي د افغانستان کورني مشکلات او د هغې په رڼا کې خپلې فیصلې کوي، نو شاید دا ډېر وخت ونیسي او دا ډېر په کم وخت کې. زه فکر نه کوم چې امکان ولري چې دوی دواړه دي او تفاهم ته سره ورسي.
له دې وړاندې د حزب اسلامي پلاوی له افغان حکومت سره د سولې د 15 مادې توافقنامې پر سر هوکړې ته رسیدلی وو او تمه وه چې دغه توافقنامه کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی له راتګ سره سم د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار له لوري لاسلیک شي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د یادې توافقنامې د ځینو عبارتونو د تفسیر په اړه اختلافات موجود و چې له تشریح وروسته بیا هم د حزب اسلامي پلاوی د مشورې لپاره تللی دی. د دغه شورا ویاند محمد امین مظفری وایي داسې هیله شته چې له حزب اسلامي سره د سولې بهیر یو نتیجې ته ورسیږي.
در بعضی عبارات اختلاف نظرها
وجود لري. دوی وایي د دغه توافقنامې ځینې برخې توضیح او تشریح ته ضرورت درلود چې هغه توضیح او تشریح شوي د دې هیله کېږي چې دغه پروسه وروستۍ شي او د خلکو لپاره د سولې پیغام ولري. په همدې حال کې د حزب اسلامي یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې له حکومت سره د سولې خبرې وروستۍ شوې، د سولې د توافقنامې د اعلان په اړه چمتووالی روان دی او دوی د حکومت ځواب ته منتظر دي. له دې وړاندې جمهوري ریاست ویلي و هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته به د سولې په خبرو کې امتیاز ورنه کړي او د قانون خلاف غوښتنه به یې ونه مني.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنودونکو د میسود قبایلو یو تنظیم میسود ویلفیر اسوسییشن ماوا په ډیر اسماعیل خان کې یو غونډه کړې ده. په غونډه کې د میسود مشرانو او ځوانانو ګډون کړی دی چې تفصیل د سیلاب مسود پر رپورټ کې ورو
د دغه غونډې ایجنډا سوا او د دغه پلیټ فارم نه مسعود قبایلون ته سرنګ ژغ ور وکړای شو. د ماوا د حساب کتاب وکبن مرستیال ډایریکټر ایوب ګل مسعود ویایي
چې 22 اکتوبر باندې ټیلنټډ ایوارډ ورکوي او یوت کنوینشن منعقد کوي په ډی خان شي چې دغه د پوره میز ماډیلټی جوړ کی 22 اکتوبر ته میز کنوینشن سره کامیاب شي.
د یو سیاسي ګوند رهنما غنی ګل د مسعود قبایلانو د پاره ماوا
ملک
نور خان زیاتوی چې مسعود بچون ته د علم ورکولو په هلو ځلو کښې به میرزا د ماوا سره یو. په دغه لړ کښې یو بل مشر نعمت ګل مسعود خپل تاثرات په دارنګ بیانوي.
دا ډېره لویه تعمیري وه. په دا کښې انټلیکچوال ډاکټرز، انجینیرز او نور درن خلک نست وه. د هغې بنیادي ایجنډا دا وه چې چونکه ټول قبایل خصوصي په قبایل شي د جنوبي وزیرستان ماسي ده، دا د تعلیم نه محروم دي چې و دغې لوري ته ډېره لویه توجه ورکړه شي.
یو طالب علم شریار مسعود د ماونه سیلې لاري واروی زنه
کیم ویلفیر دا شروع کړی دی. چار کلرشپ د ماسي د سټوډنټ پورې ډېر غریب سټوډنټ دي او د تعلیم شو کې تا خو د فاینانس د وجه نه د مقصد چې کیم اعلی تعلیم نه نشي حاصلولی او ماوا دې سره زبردست چې کیم د دورته سکالرشپ ورکړی دی.
د غونډې په ورستون شه د لسمې میاشتې په 22مې نېټې د مسعود ژڼیو د سترې غونډې رابللو او د ماوا د فعال کولو د پاره ځنې نورې پرېکړې هم وشولې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دروندونکو د کورمې ځینې سرکاري سکولونو کې د زده کوونکو لپاره د استوګنې یا هاسټل بندوبست نشته چې له وجې ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې کې یو سکول د سدې کې دی چې زده کوونکي هاسټل د نشتوالي شکایت کوي. نور تفصیل تاریخ ورغځاینه.
په کورما کې د سدې گورنر ماډل سکول زده کوونکي غوښتنه کوي چې په سکول کې دوی ته د استوګنې لپاره د هاسټل سهولت ورکړل شي. معلوماتو تر مخه په سکول کې یو شمېر ماشومان داسې دي چې هغوی لرې ځایونو نه په تګ راتګ مجبور دي ځکه چې په سکول کې د هاسټل سهولت نشته. د شپږم جماعت یو زده کوونکی عبدالغفار چې هره ورځ د منځنۍ کورمې نه سکول ته راځي مشال لوډیو ته وایي
مونږ کور نه وختي په 2 بجې راوځو نو بیا مونږ ته ډېر مشکل دي که باران یا بل څه داسې موسم وه چې مونږ ته بیا نه شو راتلی سکول ته.
د سکول یو بل زده کوونکی فضل قادر مشال لوډیو ته وایي
سدې کې مختلف ټولنو کې پته کېږي کمرې ځانته نیولې دي هغې کرایم پرتي او بیا خو لکه ته خپله هم پوهېږې څه بازار کې څه خاص بندوبست نه وي هلته شورم وي ګاډۍ وي او بازار کې قسم قسم د خلک اوسېږي. په دې وجه نه د سټړي ماحول نه وي برابر. په دې وجه نه مونږ ریکوېسټ کوو مونږ ته په دې سکول کې هاسټل منظور کړی شي.
د سکول مشر علامزیب خان مشال لوډیو ته وایي په سکول کې څلور کوټې د هاسټل په توګه استعمالېږي خو بیا هم د زده کوونکو د استوګنې مسله شته.
ډیمانډ مې فاټا سیکرټریټ نه کړه په اول پرایورټي بیس باندې چې دلته چونکې د سنټر کورم بچون دي او غزګړی مقبل والا دي نو دی وجه دلته 40-50 کیلومتر نه بچون ته تګ راتګ کې زیات تکلیف وي نو ما د اسټل ډیمانډ کړی دی 30 رومز چې 150 بچون ما سره ځاوي.
د کوزی کور مې په ساده کې گورنر ماډل سکول په نامه د غنیم سرکاري سکول دوه کال وړاندې حکومت د سیمې خلکو تعلیمي ستونزه حل کولو لپاره جوړ کړی دی چې پکې په دې وخت شاوخوا 15 زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته تاسو غوږ درنودونکو د رواني غړي اخري رپورت په لور ستاسو پام را ګرځوم. د شمالي وزیرستان د ورکسې می اوسیدونکو وای چې اته میاشتې وړاندې خپل کورونه تستانه شوي خو لا هم د سکول او بو ترلاسه کولو کې ستونزې لري. د سیمې د اوسیدونکو د ستونزو په اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې اورو، او په اخر کې درته د یو سندره هم در خبرو.
د نورک سیمې یو مشر ملک عبدالسلام د ټلیفون د لارې مشال ته وویل تیر کال نومبر کې واپس تللی خو لا هم د سکلو اوبو نه محروم دي.
سر نن ورځ پیر د نیوز وکړی ته نه دی سبب د بلت تنظیم سره ون مثال د 147 نن ته سر نن ورځ پیر نه دی واټر سپلای سکیم دا باندې باس وای دی هیڅ پکې یې څه به وته دی د نیوز کلای دی د واجنا پر از واک ماتال دی دول انا د سمچې ته دی نه سا وردا چې پاو سو یې پاو جو وی چې کرنګ کرنګ باس پر اندر اچار نه کو هر سره د پیر نه چې تا پټه بل بریټ سوای دی او ته چې نن یې ته سبو یې کو خاطر مجبور شوی پټ زنا یو یو غار وری مات کایر وری ولې نیم کیلومتر کیلومتر په اسلام باندې دا د غان اور وری په سارین سمبر وری په ډیر تکلیف سره تا کې نه دی لاسته د مرډړې بند ندی را استعمال وی
خان محمد وای په وختونو ستړي شوی دی او د غلطه کشمسی ټیوبلونه جوړیږي نو تر د سړکونو پر غاړو باندې خلکو ته د ننندارې لپاره جوړیږي.
یار دا تکلیف ته چې د دې په کویان وستړي سو بکدل باندې سر باندې کندې دا خو برنه ورکی دي لوم به درینی دا ولې دا وړ نه ته چې نه پر وری دا د مرګوډې چې دا بار نار پای دي دانه بارې به مړی لگا ولې دي خال دې چې امره پرستان نه دی پهنا دا خو ګوډي حکومت نار دی چې دا جوړاوی خو جوړاوی نار دا دانه نه لاس نه سم بیا راځه خو یو درې می ساده ته بل څه طریقا نه کرا جوړا ابي خپل سر کلاي دې
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه وپوښتل نو دوی وویل د صفا سکلو اوبو په ډیرو سیمو کې بندوبست شوی او زیات شمیر کې شمسی ټیوبلونه جوړ شوي دي. دوی وویل آرمی طرف نه بیل او د انتظامیه طرف نه بیل د اوبو په سکیمونو باندې کار روان شوی او دغه سیمې چې محروم دي دوی باید سروي وکړي او ضربه ورته د صفا سکل اوبو انتظام وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کابل چاشو جانان میں لاڑو لاڑو دبل چاشو پگی نغمی بہت رقیب تو روینا پگی نغمی بہت رقیب تو روینا دل روبا دل روبا دل روبا دل روبا دل روبا دل روبا ناراضی پخندا ناراضی خلکو اور یار ملا دو وفا جان جانا میرا میرا رہانا جو اس کے دل میں تھا وہ مجھ سے کہانا کروں نہ کیسے میں گلا سارے نغمات وفا ہو جا کے اوروں کو سنائے دل ربا
قسمت میں داغ تھی اس کو تم خواروزاں